درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دی چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایی سرچینو ویلی دوی د ایران د اتمی پروګرام په حق له د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینی مارنی ویاندې کارولین لویټ تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بلور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلی ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په حال کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایراني مرکچیانو د ایران د اتمي پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبری آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خپور کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 650,000 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1,02,000 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي پر اسرایلو غلچکی برید سره 2,00,000 کسان ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په تیرو 2 ورځو کې 10,000 کسان له ایران د اسلام قلعه بندر له لارې هرات راوښتي دي. د امریکا کانګریس وایي په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو بڼه په ډراماتیکه توګه بدله شوې.
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzuri watalo aw da Taliban la waqmani to rusta pa janubi aw mandani Asia ke da tarakaro da gwaqun faza pa pamurto ga bandashwa.
او نن د نابینایانو او کڼو نړیواله ورځ ده.
زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېد، بیا د ما د ښې پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او وایم د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولید.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په تیرو دوو ورځو کې له ایرانه افغانستان ته د اسلام قلعه بندر له لارې د څه باندې 2,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمیر راستانه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمیر ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ او د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو یې وغوښتل چې دوی سره مرستو ته ورودانګي. بلخوا د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ولایت د افغان کډوالو د ورستنېدو په ډېرو دو سره د کورونو او ځمکو بیې او ان د کورونو کرایې لوړې شوې دي. په ورته وخت کې یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شویو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی دی چې له بیړنیو او ګټورو مرستو پرته به ستنې شوې کورنۍ د بېوزلۍ او ناهیلۍ له خطر سره مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بېرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بېرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بېرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بېرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بېرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26 خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بی اسناد افغانان له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 100,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 500 میټرو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړه.
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره وواله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به در نه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بېرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بېرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا کې هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بېرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بېرته راغلیو کډوالو ونډه له 90% څخه 91.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمې ایزو چارواکو په حواله ویلي یوازې د 4 په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه د اسلام کلا د بندر له لارې لسګونه زره کسان هرات ته راوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي چې په دغه هیواد کې بې ثباتي نور هم زیاته کړي. داسې مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په 2015 میلادي کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کوي وایي چې له هغې هېواده د افغانانو ایستل خورا زیات شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په غیلامیه کې چې د جون په 16 خبره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2.2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6.5 لک زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 مخپور شوی اټکل کړی چې په 2015 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20 زرو پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړه.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی د هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره ووله. افغانان یې ډېر بد حالت ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماته وو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت وو. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې اخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1.6 او 3 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا کې هم د می میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 1.9% ته لوړه شوې ده. په په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15مه د ایران څخه تر 1500 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د اساسو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو نه وروسته جنوبی او مرکزی آسیا کې د ترهګریزو ګواښونو کچه په ډراماتیک بڼه بدله شوې ده. بل ویزنګا د پنجشنبې په ورځ د دې کمیټې په یوې استماعیه غونډه کې وویل افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په ځانګړې توګه په خبره یې د داعش خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلو په مرکز بدل شوی چې د خوندي ځایونو په لټه کې دي. خو د طالبان حکومت د کانګرس د غړي دا څرګندونې رد کړي، وایي چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل چا پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د امریکا د استازو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر د اندېښنې په څرګندولو له افغانستان جنوبی او منځنۍ آسیا ته د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان د ګواښونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت اراده وي. بل هویزنګا د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه ناوخته د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د دې کمیټې یوې استماعیه غونډه کې وویل چې د دوهې تړون کې د طالبانو لژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په مرکز بدل سوی چې د ده په خبره د خوندي ځایونو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
افغانستان د بایدن د ادارې له ناسم او کمزوري وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرو د ګواښونو فضا په پام وړ توګه بدله شوې ده. د دوی په تړون کې د طالبانو له ژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په پټنځای بدل شوی چې غواړي په سیمه ییزه او ان نړیواله کچه د حملو لپاره خپل ځواکونه او وړتیاوې لوړې کړي.
کانګرس کې د میشیګان ایالت د جمهوری غوښتونکو استازي د داعش خراسان څنګه ISISK او تحریک طالبان پاکستان TTP په سیمه کې تر ټولو مهم او زیات ترهګریز ګواښونو په توګه یاد کړل. د امریکا د استازو جرګې د یادې کمیټې مشر په غیر مستقیم ډول د داعش خراسان څنګه د ځپنې په برخه کې د طالبانو ناکامۍ ته اشاره وکړه او یې ویل
طالبان د بریا ادعا کوي او وایي هڅه کوي د داعش خراسان څنګه ګواښ له منځه یوسي، خو په حقیقت کې دا ډله له بې ګناه ملکي خلکو نیولې تر طالب چارواکو پورې ټول په نخه او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، او دغه شان دا ډله له منځنۍ آسیا او ان له دې سیمو بهر له ټولنو د ګمارنو او افراطیت غځولو هڅه کوي.
دغه امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د کابل په هوایي ډګر ابي ګیټ کې د داعش خراسان څنګه بریدونه په روسیا او ایران کې د دې ډلې عملیات او د پاریس د دوبي اولمپیک نښه کولو لپاره ناکامه هڅه په سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو د مهمو مثالونو په توګه یاد کړل. د جنوبي او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو چارو فرعي کمیټې د استماعیه غونډه کې یو شمېر دیموکراتو غړو هم په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی لیزا کریتس د ناستې ته چې د کانګرس غړو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ټینګار ترڅنګ وویل طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ځکه ښه ملګري نسی کېدای چې په خبره یې وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن او افغانستان کې دننه د خلکو خصوصا د ښځو د حقونو ناقضین بلل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د بل هوزنګا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې نسته او په ټکو افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیه بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل چا پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت مخکې ترهګرو ډلو سره خپل هر ډول اړیکې هم رد کړې دي او ویلي دي د ښځو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان TTP ویان محمد خراسانی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې د نویو څرګندونو اړوند د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان کې د دې ډلې شتون رد کړی و. د طالبانو حکومت داسې وخت دا څرګندونې ردوي چې نږدې درې میاشتې مخکې داعش ډلې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په ګډون تر هغه مخکې او وروسته ګڼ ملکیان هم وزلي او په نښه کړي دي. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا وخت نا وخت د ټي ټي پي د نښتو او مرګزبلو اداوې او راپورونه هم خپرېږي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د داعش او ټي ټي پي د بریدونو او فعالیتونو د پراخېدو اړوند اندېښنې مطرح کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی ورته څرګندونې کړي. هم مهاله ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لږونه فلسطینیان مړه او ټپیان شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې فلسطینیان هڅه کوي بشري مرستې ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره همکار اسد لودین په استودیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
او ډیره مننه. له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې غزه یو ځل بیا خونړۍ وه. د پیښو د نړیوالو اجانسونو پام ځان ته اړولی دی. له دې ډلې د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوه اویا کسان په غزه کې وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ډی پی ای یا د جرمني خبري اجانس دغه خبره په غزه کې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبره کړې ده. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله ویل شوي چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شپږ پنځوس زره او درې سوه کسان وژل شوي او یو لک دوه دېرش زره او شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د غزې د تیرو څلورویشتو ساعتونو د مرګ ژوبلې لاملونه د اسرایل بریدونه دي چې پر بېلابېلو اهدافو ترسره شوي دي. یو برید چې رسنیو ورته اشاره کړې هغه پرون د پولیسو په یو مرکز شوی په مرکزی غزه کې. د پولیسو دې مرکز له غلو نه یا له غارتګرو نه مرسته شوي مواد نیولي او بیا بیرته په اړمنو کسانو ویشل چې په دغه حالت کې هوایی برید شوی دی او لږ تر لږه اتلس کسان په هغه برید کې وژل شوي. نور دغه ډول بریدونه هم شوي دي او دغه دوه اویا کسان چې وژل شوي دغه شمېرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه ارقام خپاره کړي دي. د غزې جګړه په 2023 کال کې هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالې ډلې چې اروپا او امریکایي ټولنه یې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني په اسرائیلو باندې غلچکی برید سره 1200 کسان وژل او 250 نور برمته کړل. له همغه مهاله راهیسې پر غزې د اسرائیلو غلچکی بریدونه یا ځوابي بریدونه روان دي. نړیوال هغې ډلې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د غزې جګړې ته یو حل لاره پیدا کړي. د سیمې هیوادونه د منځګړیتوب هڅې هم کوي، خو تر اوسه د اوربند هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. وبخې چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوې او یا هم خاموشه شوې ده. دوی هر یو ځانته خپلې کیسې لري د غرزېدو او بیرته راولاړېدو. نن د جون وبښتمه چې د نه چې د نابینایانو او کڼو نړیواله ورځ ده، له دې ډلې یو کس سره کیسه کوو.
چې زه په خپل ادم دغه جنگ او جګړو او موږ د ملیونونو خلک نور د جنگ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیار شوه. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې صدا سکوي.
د دیار لسو او یو شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15 دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د شپږ نیمو کلو فکر کوم چې راتلم. نو د پرسونل ماین
می د پخې لاندې وچاو دي بیا د ما د اخې پخا د زنګانه کته قطر شوله او د موج ضربوي نه می د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نو موړی وای په لومړیو کې ورته ډېر ستونزمنه و، خو په خبرې شیر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په دې ځکه مې له ډېره مشکله و مې نه هیڅ انسان ماته منتهزه ام دغه شعر ام دغه فرهنګ نجات راک په حقیقت کې ما یو نه و لوی احساس کله ما ول څه دغه مال هیڅ معلولیت یا د ظاهري نابینایی اصلا د زړه مثلا مهمه ده او دغه چیز یو انساني وجدان لرمه او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. دله پښتو سربیره په دری ژبه هم شاعري کړي، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېته کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم په تنظیمي جنګو په وخت کې هلته د روشندلانو او نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استاد یم، د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاته ورسېدله.
او یا کدن بریال چې لنا بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هواده بهر زده کړې کړي وای. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري چې دا علي څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سه یو مرزادي نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابینا و ناشناوا و، یو داسې نورې موږ ته په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
نن د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریال یې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساسې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمی نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادي یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوې وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکي یا هغې هڅوي لاسنیولی وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
نو میاشه مونږ د په خوخی سره تل هیله مدرله چې خونځې مکوله کله چې مونږ لاره زمونږ خونځې بند ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله خونځې وي له مونږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي.
نوم مې سپوږمۍ دی. نن چې د خونځیو پرانیستنې ورځ وه، مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو وم ولیدل چې ښوونځي بند و. بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو. ان ځینې خویندې ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نو دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په حجاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په حجاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو د راتلونکي کې دم د دې میرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ویو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي.